مشال راډیو د محل په خبر کې د سهار لسو په کابل کې نه نیمه بجې دی په خبرونه کې زپامیر ساحل درته او جلبیا خراغلاس پایم په خبرونه کې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګه د کارک سپینګرو مظاهره د پاکستان سینټ مشرانو ټاکنه د متحده قومي موومنت پر دفتر د شاپې وجوهات او د مومندو په عملیاتو کې د مازور شوی او کسانو ژوند په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو او ورسره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو حال هم درکو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې ویلي حکومت دی ورته کلیو ته د ستنېدو نیټه ورکړي کنه دوی به خپله پریکړه وکړي په بلوچستان کې ملیشه ځواکونو په عملیاتو نښتي کې د دیارلس بلوڅ پلتون پالو وژنو دعوه کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر د اقتصادي پرمختیا په غونډه کې د ګډون لپاره مصر ته تللی بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان په سلګونو مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو نیټه دې ورته وټاکي تېر ورځ په بنو کې د یوې غونډې د جرګې پر مهال د وزیر وبخې د وزیر او داوړو جرګې حکومت ته خبرداري ورکړ چې د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی نو د اوتمانزو جرګه به بیا خپله یوه پریکړه کوي یو مشر ملک نثار علي خان تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل دوی به پریکړه کوي چې وزیرستان ته لاړ شي او یا احتجاجونه پیل کړي
ټول تاریخنه د حکومت درويغه وختل لهذا اطمینان کوم په دې باندې فیصله وکړه چې میر به د حکومت پاکستان نه یو د رښتیاو تاریخ وخلي کچرته حکومت امیر سره هغه د رښتیاو په تاریخ شه ناکام شو اطمینان کوم به بیرچېږي او په خپل باندې به یو فیصله کی هغه د ریمی د پارلیمنت هاوس ته او یا به ان شاء الله تعالی امیر د وزیرستان په طرف باندې بل په خپل باندې واپسی اعلان کی
هلته د پاکستان پوز امارډی کو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویلي د پوز مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ د شمالي وزیرستان سفر پر مهال اړوند ادارو ته ویلي چې د رواني میاشتې تر پایه د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو بهیر باوري کړي په بلوچستان کې ملیشه ځواکونو ادا کړی چې په بلوچ میشته سیمې ډېره بوکټې کې د عملیاتو انختې پر مهال دیارلس بلوچ پلتون پالی وژلې دي د ملیشه له مرکزي دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي امنیتي سرتیرو د چهارشنبې پر ورځ د ډېره بوکټې په پیرکو کې وو بلتون پالی او د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ په درنجن او رستم دربار کې شپږ بلوچ وسلوال وژلې دي خو بلوچ پلتون پالی وسلوال ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی او بلوچ ریپبلیکن ګوند بیګا رسنیو ته ویل پاکستاني ځواکونو دولس وګړي وژلي او دا چې د دوی هیڅ سرتیری نه دی وژل شوی د کارک لسګونو مشرانو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره په پیښور کې د خبریالانو دفتر مخې ته مظاهره کړې تېره ورځ د مظاهرې پر مهال د خټک اتحاد په نوم د یوې ټولنې مشر عمر خټک مشال راډیو ته وویل په کارک کې نه اوبه شته او نه هم ګیس
پکرک سیټی کې نن په دې وخت کې الته کې اوبه په پیسو اخیستل شي ګیس چې کم دی دغه پرېشر نشته دی په څلورش ګنټه کې چرته یو ګنټه بجلی راشي د سکولونو صورتحال دی نه چتونه نه د کنستی ځای شته د لسم جمعت الکان به یغیب په ځمکو باندې ناست وي
مظاهره کوونکو پر صوبایي حکومت انتقاد وکړ چې په کرک کې هیڅ پرمختیایي کارونه نه کوي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د کرک ولس استازی ګل صاحب خان وایي خلکو ته د څښلو اوبو رسولو لپاره حکومت کار پیل کړی خو د ګیس پروژو لپاره د پیسو ورکولو کار د صوبایي حکومت نه دی تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ په پاکستان کې دوه لویو وسلوالو ډلو له تحریک طالبان پاکستان سره د یوځای کېدو اعلان کړی دی تېره ورځ له تحریک طالبان پاکستان د بیلې شوې ډلې جماعت الاحرار او لشکر اسلام مشرانو له تحریک طالبان پاکستان سره د وفاداری اعلان وکړ جماعت الاحرار په تیر اوړي یا دوبي کې له تحریک طالبان پاکستان بیل شوی وو او وروسته یې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفاداری اعلان کړی وو د جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان رسنیو ته په استولي یو بیان کې ویلي دوی او د منګلباغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې له تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوي دي د رسنیو ته په استول شوي یو بیل بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی هم د دې خبر پخلی کړی په پاکستان کې زیږیدلیو دوه ورونو د امریکا په یو عدالت کې د ترهګرۍ تورونو اعتراف کړی دی پر دواړو ورونو تور و چې په افغانستان کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د وژلو بدل د وژنو بدل اخیستو لپاره په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې پلان جوړاوه دا اعتراف 22 کلن رئیس عالم قاضي او 23 کلن شهریار عالم قاضي بیګا د میامی په وفاقي عدالت کې وکړ دواړه ورونه په 2012 زیږیز کال کې نیول شوی ول او د عامه وژنې وسلې د استعمال په اړه د القاعده په ملاتړ تورن شوی ول دواړه ورونه امریکایي وګړیتوب لري او د نیول کېدو پر مهال په فلوریدا کې اوسېدل دوی اعتراف وکړ چې ترهګرو ته یې مادي مرستې برابرولې او پر یوه امریکایي وفاقي کارکونکي د برید سازش کړی و. کشر ورور ته تر 15 کلونو پورې او مشر ته تر 20 کلونو پورې د بند سزاګانې اورول کېدی شي. ټاکل شوی چې عدالت دواړو ته د جون پر 15 سزاګانې واوروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن مصر ته تللی چې د اقتصادي پرمختیا په یوه غونډه کې برخه واخلي او له لوړپوړو مصریو چارواکو سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي کیری له مصري ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف پر هڅو، د ګاونډي لیبیا په حالاتو او په شام کې د رواني جګړې په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی چې کیری او د اروپا بهرنیو چارو تګلارې مشره فدریکا موګیرینی په شرم الشیخ کې د مصر اقتصادي پرمختیا په غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر وایاند هغه اوازې ردې کړې دي چې ګواکې د ولادیمیر پوتین صحت خراب دی. دمیتری پیسکوف تېره ورځ ایخو ماسکوي رادیو ته وویل پوتین روغ رمټ دی او دا چې د ډېرې بوختیا له کبله عام محضر ته نه څرګندېږي. د پوتین روغتیا په اړه هغه وخت ګونګوسې خپرې شوې چې تېره ورځ او نن په استانا کې د قازقستان او بیلاروس له ولسمشرانو سره د پوتین لیدنه وځنډول شوه او یو قازق چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویل داسې ښکاري چې پوتین ناروغه شوی دی. 28 کلن پوتین د روانې میاشتې تر 15 منټې وروسته نه دی لیدل شوی. پر هغې ورځې هغه د کورنیو چارو وزارت کارکوونکو ته ټلویزیوني وینا وکړه. او د کرکټ اتلولیو حال که درته درکړو، نو دا مهال د انګلستان او د افغانستان لوبه روانه ده. افغانستان په 13.4 اوورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو 3 منډې جوړې کړې دي. دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د شمالي وزیرستان جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د کډوالو ستنېدو نیټه دې ورته ورکړي.
یمو سره دا په رښتیا واده وکړو چې دا نه واده دو په تخت تاریخو زتو وزیرستان ته واپس کوو.
د کرک اوسیدونکو په پیښور کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. د پاکستان سینټ نوی چیرمین او د هغه مرستیال ټاکلی دی. ایم کیو ان پر دفتر د ځواکونو د چھاپې څه وجوهات ول؟
کراچی میں جو ٹارگیٹ کلی ہوئے جو سپٹیرین ہے اس میں ایم کیو ان کے ورکرز ملوث.
پر روخانہ مستقبل خبرونه کې د موبایل سافٹ ویئر کار پاړه معلومات ترکو.
2005 کې د موبایل سافٹ ویئر انلاکینګ او د فیلټر راغم تعلیم سره سره کارم کول.
په خبرونه کې به مو وخت په وخت د کرکټ له حاله هم خبر کړو. له مشال رادیو سره اوسئ. په بنو کې د شمالي وزیرستان وزیرو او داوړو له حکومت غوښتنه کړې چې د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو ځانګړې نیټه دې ورته ښکاره کړي. دا غوښتنه دواړو قبیلو په سلګونو مشرانو تېره ورځ په بنو کې د یوې جرګې پر مهال وکړه. دوی له حکومت ته خبرداری ورکړ چې د نیټې نه ورکولو په صورت کې به د عثمانزو جرګه خپله کړنلار خپله ټاکي. جرګې پریکړه وکړه چې راتلونکي اونۍ به په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر مخې ته هم ورته جرګه وکړي. پر دې موضوع عمر دراز وزیر رپورټ راستولی.
جرګه کې مشرانو دولت نه غوښتنه وکړه چې خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره دې ورته محسوسه نیټه ورکړي او بېلابېلې نیټې دې نه ورکوي. کنی عثمانزای مشران به بیا روان لای عمل خپل ټاکي. جرګه کې مشرانو دولت او فوز نه دا غوښتنه هم وکړه چې عملیاتو وروسته ګڼ شمېر د شمالي وزیرستان خلک امنیتي ادارو نیولي او د دوی په وینا دغه لړۍ لا هم روانه ده چې باید نور دوی و نه زورول شي. جرګه تا وینا پر مهال یو مشر ملک تیمت خان په مشرانو غږ وکړ چې دولت سره جرګه وکړی او د واپسۍ مخصوصه نیټه په ګوته کړی. کنی عثمانزای به بیا راغونډ شي او خپل راتلونکي لپاره به لاره خوښه کړي.
کومیش بیا تاسو ته مقادر کوي چې کچېره دا حکومت میش د ځون ګڼي یمو سره دا پرشتیا واده وکړو چې دا نه واده دو په تخت تاریخو زتو وزیرستان ته واپس کوو. دا ډېرې مراکې یا دا ډېرې مطالبې چې سره ګډه وستای د خپل در نه پښه ورکه شي کچېره ته واپس کولو سول ورته وکړه مشره سیناتي ورته وکړه کچېره ته په اوپېدې چې د درویغه تاریخ ته تو کار سره کو بیاروشا دا وزیرستان و تخت گراوند تا بیار و غوڑا بیاروشا چه دل اخپلا دست منزای جرگاو کی کیم یو کم پتر کیجی تبانو غا کونا جوڑکا.
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علی خان مشال ریډیو ته دغه جرګې پاړوي
د حکومت لګیا شو مشته لاس ورځې 15 ورځې بعد د وبسای تاریخ روکوي چې هغه ټول تاریخونه د حکومت دروغه وختل لہذا اتمنځای کوم په دې باندې فیصله وکړه چې موږ په دې خبره پسې قدم وخلی او موږ به د حکومت پاکستان نه یو د رښتیاو تاریخ وخلی کچیر ته حکومت امشرا هغه د رښتیاو په تاریخ شه ناکام شو اتمنځای کوم به برچګیږي او په خپل باندې به یو فیصله کی هغه دریمه د پارلیمنت هاوس ته او یا به ان شاء الله تعالی امیر د وزیرستان په طرف باندې خپل په خپل باندې جواب سي اعلان کی
ملک خان مرجان وای د فوا سره لخ کړ دې د اتمنځای لویا جرګار او غوړی
د پاک آرمی مشر جنرال راحیل شریف تا اپیل کو چې د وزیرستان جرګا د فوري تور باندې وګوري پداشه د وزیر اعظم پاکستان کښېنی پداشه د گورنر کې پی کې غوي پداشه د چیف منیسټر وی مې په خیال چې امیر مسالیا سونیږي
د جرګې مشرانو وویل را روانه دوشنبه په ورځ به په خور فاټا سیکریټریټ مخې ته دوی بلالو یا جرګه کوي او ټولو دولتي او فوزي واکمنو مخې ته به خپلې غوښتنې وړاندې کوي یاد دی وی چې ایس پی آر په وینا پاکستان فوز سر لخکر جنرال راحیل شریف 13 ورځ شمالی وزیرستان دوره کړي چې ورته د اپریشن ضربیا زپاړه بریفینګ ورکړي شو د ای ایس پی آر په وینا فوز سر لخکر ټولو محکمو ته هدایت کړي چې شمالی وزیرستان بې کوره شو خلکو واپس یې عمل دی د مارچ 1.5 مینا یقیني جوړ شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
اردوونکو د کرک لسګونو مشرانو د خپلو حقونو ترلاسه کولو په مخه په پیښور کې د خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره کړې مظاهره کوونکو وویل ګیس په کرک کې پیدا کیږي خو دوی ته هیڅ نه ورکول کیږي د دوی په خبره په سیمه کې نه د څخلو وبشته او نه هم پکې پرمختیايي کارونه کیږي پر دې موضوع ځلاندې سبزي دا رپورت راستولې دي چې د کرک اوسیدونکو په مظاهره پیلېږي
د کرک د اوسیدونکو په دې مظاهره کې ګډون لرونکي د خټک اتحاد یو مشر عمر خټک مشال ریډیو ته وویل چې کرک د پاکستان یوازنی ضلع ده چې د ګیس او تیلو د منافع په مد کې ترې حکومت ته هر ورځ شاوخوا 1.5 روپۍ ترلاسه کیږي خو نه خو د کرک اوسیدونکو ته د دوی په ضلع کې پیدا کېدونکي قدرتي ګیس کې خپل حق ورکول کیږي او نه پکې حکومتونه بنیادی پرمختیايي کارونه کوي
بکرک سیټی کې نن په دې وخت کې الته کې وب په پیسو اخستای شي ګیس سکم دې د پریشر نشته دې په 40 غنټه کې چرته یو غنټه بجلی راشي د سکولونو چې کم صورتحال دې هغه مشمان نه چتونه نه د کناستی زاشتا د لسم جمعات الکان به یغیب پزمکو باندې ناستوي
د کرک ضلع چونترا اتحاد جنرل سیکرټری صادق وینا ده چې د کرک د قدرتي ګیس څخه د ملک نورې سیمې ګټه پورته کوي خو د کرک زیاتره اوسیدونکي له دې نعمت څخه محروم کړي شوي دي
یاغه ګیس یاغه کراچۍ لاهور ته ورسېدو زبون په دې باندې هیڅ اعتراض نشته ځکه چې دا زبون ملک ته خو اول حق په دې ګیس باندې زبون غره او زبون په کلو کې ګیس نشته دي او که کم زه ته بوتره دي هغه دومره پرېشر کم دي لس روپے باندې یو ټیم وبم ته ملويږي په بازار کې کبه یو سړی بچی زیات وي نو خپل حساب وکا چې هغه به څومره وبس کی لمبلو لپاره د کپړو وزلو لپاره به څومره وبخاري
د کرک ضلع څخه پخوانی صوبایي وزیر میاں نثار گل هم په دې مظاهره کې ګډون وکړو نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په کرک کې قدرتي ګیس کورونو ته غځول لپاره نوې منصوبه تیار ده خو صوبایي حکومت د خپل برخې فند ورکولو ته تیار نه ده
دا سبې د مرکز ته خو کم فیزیبل نه وي نو هغه کې صوبایي حکومت 25% شیر اچي نو تقریبا 8 ارب پراجیکټ جوړ دی نو هغه کې د صوبایي حکومت 2.7 ارب کوړي صاحب په کار ځای سفر کې نو مرکز کې مو لوی جوړګلاړه واخره که بس سلام میټینګ شوی هغه مو دا ویلو چې د صوبایي ګورنمنت فند ریلیز کی نو زبا اٹومیټیکلی 7 روپے تاسو کرک تلګوما
د کرک څخه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړی ګل سیف خان وای چې په کرک کې د سخلو د اوبو په منسوبو صوبایي حکومت کار پیل کړی دی او د قدرتي ګیس د منسوبې لپاره پیسې ورکول د صوبایي حکومت کار نه دی
صوبایي 25% فنڈ تو پیسے سے تعلق دینا ہوگا منگ حق ہم نے جوڑے گی منگ ورک ہوگا نا لاہور کی شہباز شریف کو پیسے اور گئی ہے فیڈرل بینک والے ران تو اجری سی اور ملک اپنے گیس اخلی ہے فردر مطلب پرچیز کی سی ایم صاحب اور 14 دن ورکڑی اس کا سفل دے یعنی ورکنگ ہوتی ہے منگتا وہ آئی ہے منگتا 14-18 ارب روپئے چاہیے تھا بڑی حص کی اگر سب سے پیٹرولیم کا کمیٹ کری تھی منگا 8-18 ارب روپئے چاہیے اپریل سٹارٹ پڑے ان شاء اللہ دے دے پارا منگا پیسے وہ منگ ریلیز کری
د کرک اوسیدن کو د تیر شپږ شتروز راه سي د قدرتي گیس په مت کې د خپل حق او نورو پرمختیاي کارونو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړی دی او وايي چې کله روانې میاشتې تر 14 نیټې د دوی غوښتنې اونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به د عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو پا منزنه سپا شپک سایویش پا لندو سپو 2,012 4,015 سواتیا 15,015 او 1,013 کلو هرت ساوری دلشه.
اوردون کو د کرکټ حال قدر کړو نو د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوب روانه ده. په 15.5 اورونو کې افغانستان د څلور لوبغاړو په سوځیدو څلور دیرش منډې جوړې کړې دي. وروستي لوبغاړی سمیع الله شینواری او چې اوټ شو. په پاکستان کې 8 سینیټرانو د خپلو دندو لوړه کړې. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی، د نوي سینیټ چیرمین او د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر عبدالغفور حیدری د هغه مرستیال وټاکل شو. دا ځل د سینیټ په انتخاباتو کې د قبایلي سیمو پر څلورو څوکیو ټاکنې ځنډ پر دی موضوع سراج زہیر معلومات رکھوی.
اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے وفاقی وزیر سینیٹر اسحاق ڈار لسینٹ نو ٹاکل شو اتسل ویخ سینیٹرانو سوگند واغستو. دا سینیٹ پا 52 چوکو باندی اٹونا کی دلو خدا فاٹا لپارا دا سینیٹرانو اٹونا ونکلیشو او داشن اتسل ویخ نوی سینیٹران و ٹاکل شو چپکی دا پاکستان مسلم لیگ نون اتلس، دا پاکستان پیپلز پارٹی نہا، دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی درے، دا متحدہ قومی موومنٹ سلور، دا پاکستان تحریک انصاف شپگ، دا نیشنل پارٹی درے، د جمعیت العلماء اسلام فیڈل دوا او د جماعت اسلامی او عوامی نیشنل پارٹی یو یو سینیٹر شامل دی. د غرنگ چکم 52 سینیٹران ریٹائرڈ شول، په هغه کې د پاکستان پیپلز پارٹی 21، د مسلم لیگ نون 8، د عوامی نیشنل ګوند شپږ، د جمعیت العلماء اسلام فیڈل او ایم کیو ایم 3، د بلوچستان نیشنل پارٹی 2 او د فاٹانا 4 سینیٹران شامل وو. لدی سر بیره د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر رضا ربانی چیئرمین او د جمعیت العلماء اسلام فیڈل عبدال غفور حیدری ڈپٹی چیئرمین و ٹاکل شو. کل چی مشال ریڈیو دا پختن دا قانونی چارو تجزیہ کار او وکیل اعجاز مومن پوڑان دی کیخوا چی آیا دا فاٹا دا سلور سینیٹرانو دا ٹاکن بغیر دا سینیٹ چیئرمین او ڈپٹی چیئرمین ٹاکل کے دیشی نو دا ہاغوے ناوا
سوال ننو دا قبائلو پا ذہن کی دا ہم رازی چی دا شبی او آرڈیننس پیش کی گی نو دا آرٹیکل 247 دا بدن دا پارا چی کم بل آل لیڈی سینیٹ پاس کو آغا بل پا قومی اسمبلی کی ولی نی پیش کی گی او دا غی بارا کی صدر یو آرڈیننس یا ریگولیشن ولی نی پیش کی تر سو پوری چی دا چیئرمین او دا ڈپٹی چیئرمین دا نامینیشن خبر دا چی سو پوری کورم پورا نرے باغی کی سالور کم سینیٹران چی کم دی اگوی اشتر اینو نو بیا دا آغی نا بغیر چی کم دی چیئرمین او ڈپٹی چیئرمین نامزدگی چی کم دا یو غیر قانونی خبر دا زما په خیال کې دا به ضرور چی کم دی په سپیریر کورٹس کې چیلنج کیږي.
یاد دی ویچی د فاٹانا منتخب شپږ د قومي اسمبلی غړی وای چې تر سو د قبایلی سیمو نه سینیٹران نوی ټاکل شوی تر هغه د سینټ د چیئرمین او ډیپټی چیئرمین ټاکنه دی ونکړی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې 8,090 سینیټرانو د خپلو دندو لوړه کړې، خو د ولسمشر ممنون حسین د یو آرډیننس یا قانون له کبله د قبایلي سیمو پر څلور څوکیو د سینیټ ټاکنې وځنډول شوې. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي د حکومت دې پریکړې ته څنګه ګوري او څه غوښتنې لري؟ د دواړو پوښتنو ځواب ملیحه امیرزاده راکوي.
په پاکستان کې د مارچ په 5 نیټه د سینیټ د 8,090 چوکو لپاره انتخابات ترسره شو، خو د فاټا د 4 سیټونو لپاره د قبایلي سیمو نه منتخب شو د پارلمان د غړو ووټ ورکول د نامعلوم وخت پورې وځنډول شو. د پاکستان الیکشن کمیشن د ځنډ لامل د انتخاباتو نه یو شپه مخکې د صدارتي حکمنامې د جاري کېدلو لامل د ووټینګ په طریقې کار کې ابهام پیدا کېدلو خود او وی ویل چې تر هغه په دغه چوکو سینیټران نشي ټاکل کېدی تر څو چې معاملې واضح نشي. دا چې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړي دی ګام په کوم سترګ ګوري. د خیبر ایجنسی نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی وای
مونږ دے باندھے ہائی کورٹ تم لڑو اور بیا سیاسی پارٹیم کو لے دزان سرا پدے خبر باندھے قائل کرے کہ دا پمو باندھے یا قسم لا سبھی خون شوائے گئی دا مونگ اسٹیپ آگ سونا دا کار ضرور شو چی دن پس حکومت قبائل متعلق کم کار کئی نکالی قبائلی پارلیمنٹ یہ جن بٹ ٹوشو پیپر نہ گاڑے پدے خبر کے الیکشن کا حوالہ سرا کا چڑھتا حکومت زمونگ سرا جماعت کی مونگ رشتے ہو مونگ بم کنوینس کرے مونگ بھی کنوینس کری وائی کگدے دن ختم اللہ رات لئی خط طریقہ وائی نہ خبر مونگ پا خط طریقہ بانے سرا جوڑا کرے وائی اور اسم الیکشن دے پارا یو کمیٹی جوڑا شوی ہے ریفارمز پر سلسلہ کے پارا کے مونگ دخل دعا یو ایم این اے دے اور یو سینیٹر دے فاٹانا ان شاء اللہ چکم خبر ہے خبر مونگ دس کہو کہ پکما بانے مونگ قبائل عوام تا فائدہ وی نہ دا چ پارلیمنٹ کے دین تھا
دا باڑی نہ منتخب شوی یو بل ایم این اے ناصر خان وائی چ دا قبائل سرا تل زیاتی شوی دے خودی اس ہم دیا دے فیصلے خلاف احتجاج کرے اور مخ کے بہم ہلے زلے جاری ساتھی
آرڈیننس راولی دین علاوہ دفاتر دپارا نو ڈیر چیزوں نے دی چاہیے دپارا دی آرڈیننس نہ اور اسی طرح دفاتر الیکشن دپارا اور خپل کسان دپارا دی آرڈیننس آوری چونکہ دفاتر سے ڈیر ظلم دے اینی ہاؤ بس ظلم خود یار وقتی دفاتر والا سمورانی کورن شروع کئی دی قومی کوشش ہو انشاء چی دی دا آرڈیننس واپس واخلی اور ڈیر زر تھا دی دا الیکشن گوئی چی یار دا الیکشن ہوشی
بل خود در آدم خیلو نا منتخب شوی دا قومی اسمبلی غڑی کیسر جمال چی دا پاکستان تحریک انصاف سر تعلق لری دا یو کس پسر یو ووٹ خگام بولی
موجودہ حکومت دی کے دا چینج پکی اوکڑ اور دی کے دو نا غلطی وہ سولے اور سسٹم دو پورا واضح بیان نہ کر ذاتی رائے مہما دادا کرنا چاہیے ون مین ون ووٹ سی نو دایو خو آپشن دا پدی کا تاسو دا گورے موجودہ ٹائم کے دا فاٹا ٹول گیارہ ایم این ایز دی تو یو باندھے الیکشن نہ دشا رشفگ ایم این اے گان یو طرف لشی نہ ہو ایکچوئل اٹ سنے تران راوستی شی مطلب دا کہ سلور دے کالے براولی اور سلو سے کم بیا روان مخ کی کم الیکشن یغی کی براولی دویم طرف لو
کال کے پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف دا چیف ایگزیکٹو حکم نامے لاندے دا سینٹ و انتخاباتو کے دفاٹا دا پارلیمان غڑو تا سڑی سر دا سلور ووٹو نو حق ورکڑو چھ دا اوسنی صدارتی حکم نامے لمخی پا سینٹ انتخاباتو کے دویتا یواز دا یو ووٹ حق ورکڑل شو دا پا دا سی حال کی دا چھ دا وقت پا قومی اسمبلی کے دفاٹا یو لسغڑی منتخب دی چھ دا غوی دا ووٹو نو پا بنیاد با دفاٹا نا سلور سینیٹران ٹاکل کی گی
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑا ولی شئی
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگ با مو پا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو
ریڈیو راڈیو خبرتیا موارد دا محل تاسو مشال راډیو ته وګیاست او مشال راډیو چې په فیسبوک یا ټوئیټر کې ولیکي نو حالت زموږ ملګری کې دی چې موږ تعقیبولای شي د پاکستان رینجرز واکونو د چهارشنبه پر ورځ په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت پر مرکزی دفتر چاپه وهل او د ځینو مطلوب او مفرور کسانو په ګډون یې درنه وسله ترلاسه کړه ایم کیو ایم د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت نږدې ګوند ګڼل کیږي خو اوس یې تاسو ښکاري چې فاصله ترمنځ زیاتې شوې دي اخر ولې د دوه دواړو قوتونو یو بل ته مقابل ولاړ دي دغه پوښتنې جواب عبدالحی کاکړ راکوي
د چهارشنبه په ورځ د رینجرز واکونو لخوا د متحده قومي موومنت پر مرکزی دفتر 90 چاپا یو ډیر مهم ګام بلل کیږي د چاپې پر مهال د ایم کیو ایم یو مهم مشر عامر خان په ګډون درې مفروران هم ونیول سو چې پکې د پښتون خبریال ولی خان بابړ مفرور قاتل هم شامل وو که څه هم په کراچی کې رینجرز ځواکونو د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه د وزیر اعظم نواز شریف په حکم له تیرو دوو کلونو راسي پوځي عملیات پیل کړي خو ایم کیو ایم هغه یوازینی ګوند دی چې دا تور لګوي د کاروایی مهم هدف دوی دی داسې ویل کېږي چې د جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې فوج ایم کیو ایم د خپلو ګټو لپاره جوړ کړی وو او همدغه ګوند و چې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د یو عامر حکومت پیاوړی ملګری وو کارپوهان فکر کوي چې ایم کیو ایم تل د فوجي اسټابلیشمنت په اشارو د جمهوري حکومتونو د کمزوري کولو په لړ کې د یوې آلې په توګه استعمال شوی نو که د دواړو ترمنځ دغه ستراتیژیک تعلق ته وکتل سي پوښتنه راپورته کېږي چې بیا ولې د فوج او ایم کیو ایم ترمنځ فاصلې مخ په زیاتېدو دي د کراچی پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر توصیف احمد خانی دا وجبه ګوته کوي
کراچی مجھے ٹارگیٹ کلی ہے
په کراچۍ کې چکمې هدفي وژنې دي، په خاصه توګه د ښار په زړه کې چکمې فرقیزي وژنې کیږي، په هغو کې د ایم کیو ایم د غړو لاس دی. او له تیرو دوو کلونو راهیسې سیکیورټي اسټابلیشمنت، ځایي پولیس او د ځایي جاسوسي ادارو نټورک په بیا بیا دا خبره کوي چې دغه وژنې په یو نه یو شکل کې د ایم کیو ایم له غړو سره تړل کیږي، ځکه چې د ډیسټریکټ سینټر ایسټ یعنی د ښار د منځ شرقي برخه د ایم کیو ایم په کنټرول کې ده. نو دلته د دې ګوند د ملاتړ بغیر ناممکنه ده چې دغه وژنې وشي. او بیا د سیکیورټي اسټابلیشمنت یعنی پوځ او جاسوسي ادارو خپل یو سوچ دی، دوی دغه وژنې د امریکا او هند له چارو سره تړي، نو ځکه دوی په مختلفو وختونو کې د دې ګوند پر ضد کار روانې کوي.
په دې وروستیو کې د ایم کیو ایم په لندن کې میشت مشر الطاف حسین په وار وار تور لګولی چې جاسوسي اداره آی ایس آی دی نه خوښوي، چې د کارپانو په وینا د نوموړي له خولې دغه سی یوه خبره راوتل ډیره ناشونې ښکاري. خو په کراچۍ کې میشت څېړونکی وسورت الله خان وای دا لومړی ځل نه دی چې د فوجي اسټابلیشمنت او ایم کیو ایم ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی، بلکې د ده په وینا دا پخوا هم وو او په راتلونکي کې به هم وي. لوړې جوړې راغلې دي، کله د یو کار بل کړي او کله بیا د هغه بل کار هغه بل ور کړي، نو د دوی په منځ کې دغه رجحان را روان دی او زما په فکر په راتلونکي کې به هم روان وي. ځینې کارپوهان او د ایم کیو ایم ځینې مخالفه ګوندونه دا تور لګوي چې کراچۍ ښار یو ډول په مکمله توګه د متحده قومي موومنت په کنټرول کې دی او دلته هر څه د دې ګوند په خوښه کې شي. خو وسط الله خان د رینجرز واکونو له لوري د دې ګوند پر ضد اوسنیو عملیاتو ته په اشاره سره وایي چې باید پوځي اسټابلیشمنت د ایم کیو ایم د وهلو ناوړه نتیجې په پام کې ونیسي.
په دې کې اسټابلیشمنت ته یو خبره په پام کې نیول پکار ده چې فرض کړه که دوی پر دې خبره ولاړ دي چې نور باید په کراچۍ، حیدرآباد او نورو اردو ویونکو سیمو کې وسلوالو ډلو یا سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړل سي او هغه را ټینګ کړل سي، خو پوښتنه دا ده چې آیا له اسټابلیشمنت سره دوم پلان شته او کنه، چې آیا د ایم کیو ایم د کمزوري کولو په شکل کې چې کومه خلا رامنځته کیږي هغه به څوک ډکوي، که دغه خلا نورې وسلوالې ډلې ډکوي بیا خو به په کراچۍ کې حالات نور هم خطرناک سي، او که چیرې دوی په زور یو سیاسي تحریک ځپل غواړي نو دا خو په پخوا کې هم دوه ځله پوځي کاروایانې سوي دي. نو نتیجه یې دا سوي وه چې ایم کیو ایم د ځپل کېدو پر ځای نور راپورته سوي وو.
توصیف احمد خان داسې هم انګیري چې د ایم کیو ایم پر ضد اوسنۍ کاروانې شایي په راتلونکو کې په سند کې د بلدیاتي انتخاباتو په تناظر کې سوي وي، چې غواړي دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د پیاوړي قوت په توګه رامنځته نه سي.
عبدالله کاکړ رپورټ موردو. په مومندو کې څو کاله مخکې د پوځي عملیاتو او وسلوالو سره د نښتو پر مهال د توغندیو په ورېدو او ماینونو په چاودنو کې ګڼ کسان ژوبل او معذور شول. د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزي له ځینو معذورانو کسانو سره خبرې کړې دي او د هغوی د ژوند د حال یې بیان کړی دی په دغه رپورټ کې.
په محمد جنسای کې په تیر عسکري اپریشن کې په سیمه کې د وسلوالو لخوا او یا د وسلوالو په ضد ګولۍ ورولې شوې او یا بیا بارود په ځمکه کې خښ شوې چې په کې یو شمیر ځای وګړي مات ګوټ شوي او یا مړ شوي دي. همداشان یو ځوان چې سمیع الحق نومیږي په کال 2008 کې د ټینک د ګولۍ په یو چاودنه کې لګېدلی و چې یو لاسې بیکاره شوه.
وطن اپریشن شروع شولو زمونږ بجلی پکې خراب شوله، موږ بجلی له لاړو بس غیره باندې ډزې وکړلې، زمونږ لاس پکې ولګېدو ټینک په ډز باندې لګېدلې او زه نور لس دولس کسان و هغه وغورځېدل، خو الله تعالی غوی بس کړو زمونږ لاس پکې ولګېدو غالبا چې 27 دسمبر 2008.
سمیع الحق وای چې اول خو به خپل روزګار کوو خو دا سات هیڅ کار نشي کولی.
دې کې داس دغه نشته، جوړ نشته، دا جوړ چې څنګل پکې نشته، هډوکی پکې سره شته نه دي، صرف غوخه ده او زه پټ دغه
دا سات د انجمن احمر پاکستان لخوا دغه شان اولستا مصنوعي پلاستیکی لاسونه او خپل لګول کیږي. نو صاحب رحمان هم په قام تمانځي دي او هغه ته به هم مصنوعي خپل لګول کیږي.
و دا غیر څه مازورم بس دا غیر نشته به پاری جوړم په دې روخ طرف دا په خمم کمزور دي دینه دا لاس په خراب دي وخت ریګ نو الحمدلله گزاره کیږي. د سې د ګټ واټ می سوک نشته.
بیا مې اسرت خان مومن چې د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د ماین ریسک ایجوکیشن یعنی اولس ته د بارودی موادو نه د خبرتیا ورکولو په اداره کې کار کوي ور سره مې خبرې وکړې.
په دې کې تقریبا د 50% خلک چې د دې شیزونو ښکار شوي دي د پوچي ګولو چا خور سره چیرچاټ کړی چا راغستلې دي اپریشن کې چې دی په ګولۍ لګېدلې یا په منډه کې لوېدلې یا سب بل داسې اسانې هشوي چې پای کې د هغه نه لاس پکړ شوي نو هغه هم موږ ځان سره رپورټ کوو خپل مشرانو ته وړاندې کوو. پیپاس چې کوم هسپتال دی هغې ته ریفر کړي په هغې کې د دې خلکو په لګي لاس لګي چا ته پکې مساج ورزش ورکول شي.
خو د دې ادارې لخوا دغه تعلیم یا خبرتیا د محمود جنسي په درې تحصیلونو امبار پنډیالۍ او په ساپو کې ورکول کېږي چې لا هم 15 تحصیلونه د دغه ادارې د تعلیم نه محروم دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود جنسي.
اردن کو په پیښور کې لسنی میو په کابل کې لس بجې شوې د دې محل د خبرونو لنډیز. د شمالي وزیرستان په سلګونو مشرانو د یو جرګې له لارې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو سمه او رښتینې نیټه د ورته وټاکي. تېره ورځ په بنو کې د وزیرو او داوړو جرګې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی نو د اوتمنځو جرګه به بیا خپله یوه پرېکړه کوي. په بلوچستان کې ملیشه ځواکونو ادعا کړې چې په بلوڅ میشته سیمې ډېره بوکټي کې د عملیاتو اونښتې پر مهال 14 بلوڅ بلتون پالي وژلي دي. خو بلوڅ بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوڅ ریپبلیکن آرمي او بلوڅ ریپبلیکن ګوند بېګا رسنیو ته پاکستانی ځواکونو 12 هم وګړي وژلي دي. د کرک لسګونو مشرانو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره په پېښور کې د خبریالانو دفتر مخې ته مظاهره کړې. تېر ورځ د مظاهرې پر مهال د خټک اتحاد په نوم د یوې ټولنې مشر عمر خټک مشال راډیو ته وویل په کرک کې نه اوبه شته او نه هم ګیس. په پاکستان کې د دوو لویو وسلوالو ډلو له تحریک طالبان پاکستان سره د یوځای کېدو اعلان کړی. تېر ورځ له تحریک طالبان پاکستان د بیلې شوې ډلې جماعت الاحرار او لشکر اسلام مشرانو له تحریک طالبان پاکستان سره د وفاداری اعلان وکړ. په پاکستان کې زیږیدلو دوو ورونو د امریکا په یو عدالت کې د ترهګرۍ تورونو اعتراف کړی. پر دواړو ورونو تور و چې په افغانستان کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په حملو کې د وژنو بدل اخیستو لپاره په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې پلان جوړاوه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن مصر ته تللی چې د اقتصادي پرمختیا په یو غونډه کې برخه واخلي او له لوړپوړو مصري چارواکو سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ویاند هغه اوازی را دی کړی دی چې ګواکې ولادیمیر پوتین صحت خراب دی. او د کرکټ حال که درته زر کړم نو نیوزیلند په 4.1 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځیدو 20 منډې جوړې کړې دي. دوی ته بنگلاديش 209 هدف ورکړی او افغانستان په 19.5 اوورونو کې تر اوسه د 4 لوبغاړو په سوځیدو 1 منډې کړې دي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پېښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کلیکي چې کراچۍ کې یوې دستوري ته د خطاب دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې ډېر زر به د پېښور او کابل ترمنځ په موټروې کار شروع شي. د هغې نه وړاندې د افغانستان د مهاجرینو وزیر د نوموړي سره ولیدل او خپلو خبرو کې وزیر اعظم وویل چې د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلقات ساتل د پاکستان ویژن دی او افغانستان سره په خاص توګه سیاسي، تجارتي او سیمه ییزې مرستې زموږ ترجیحات دي. ادریه مخکې د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ دخلی وایي چې د غیر رجسټر افغان کډوالو په ضد به څه قسمه کریک ډاون نه کیږي او باید چې نړیوالې ادارې د افغانستان کډوال په عزت سره واپسي کې د پاکستان افغانستان مرستې وکړي. د ادارې په وینا چې د پېښور کابل موټر وی او داسی مدد تجارت هب جوړول یو ښه خبره ده. خو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته خیبر پختونخوا متاثره شوی او د تجارت لپاره ضروری ده چې د دې صوبې بنیادی ډانچا بیا د سره جوړ کړی شي. دریا اخیری کې لیکي باید چې په دې لړکی یو کوټل کړنلار جوړ کړي او تر سوچي لوی منسوبې سرته نوی رسیدلې تر هغه باید چې د لنډې مودې منسوبو نه کار واغسته شي. بلپلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې د کراچۍ په حالاتو لیکلي او وایي چې څنګه ټول پاکستان ته معلومه ده چې لډې مدیر احسی د کراچی حالت خراب دی او داسې ورځ نوی چې پکې د ترهګری په خرمنست نشي او یا پکې سوک په هدفي وژنو کې اون وژل شي. درې ترنجرو د اپریشن په حواله لیکي چې اوس په دې اپریشن کې د متحده قومي موومنت ځینې کسان نیول شوی دي او له هغوی وسله هم برامد شوی. نو کو وکتی شي نو ټول عمر جرایم پیشه خلک د سیاست د سوري لاندې پناه اخلي او دا ځکه چې دوی د خپل مفادات غلامان وي او دا رنګ د دوی مفادات ته تحفظ ترلاسه کیږي. درې زیاتوي باید چې د پاکستان ټول سیاسي سیاسی گوندونه له جرایم پیشه خلکو نه ځان بیل کړي او د قانون او عین پاسداری وکړي، ځکه چې همدا سیاستوال قانون او عین جوړوي نو پکار ده چې پخپله په دغه عمل هم وکړي. دریا اخر کې وای په موجوده صورتحال کې خبر داوی چې قانون نافذ کونکي ادارې، سیاسی ډلې، ولسی تنظیمونه او عام ولس د ملک د مفاداتو لپاره په شریکه یو کوټلې کړنلار جوړ کړي او دا شند د کراچۍ سره سره د ټول ملک نه ترهګري ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مرګ سزا په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي پاکستان د پھانسۍ له سزا د بندیز لړ کولو سره لوی شاتک کړی دی. امریکایي بلومبرګ خبرونې له ترکمنستان هند ته د ګیس غځیدونکې نلیکې یا پایپ لاین په اړه لیکلي. افغان ولسمشر پر خنډونو سربیره دا پروژه سرته رسول غواړي. موریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز سره.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مرګ له سزا د بندیز لری کېدو په اړه لیکي چې د پاکستان حکومت د نه قانې کوونکې پریکړې د زرګونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د اسیا د مرستیال مشر پیلیم کاین په وینا په پاکستان کې د حکومت لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره دا مناسب ګام نه دی چې د مرګ له سزا یې بندیز لری کړی دی. سازمان لیکي چې په پاکستان کې دا وخت تر 1300 زیات بندیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي او دا د نړۍ تر بل هر هیواد زیات شمیر دي. د پاکستان په قانون کې د قتل، جنسي تیری، غداری او د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ګډون په 28 مقدمو کې د مرګ سزا ورکول کېده. یې د مقالې په لیکنه په پاکستان کې د مرګ سزا زیاتره وخت د عیسائی میرمنې آسیا بیبي غوندې کمزور خلکو ته ورکول کېږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان پر پاکستان ژغ کړی دی چې د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي کوم چې د مرګ پر سزا بندیز لګولې دی. د یاد سازمان د اسیا د مرستیال مشر پیلیم کاین په وینا پاکستان باید د مرګ سزا د مسلو حل ونه ګڼي، بلکې دې ته له ظلمه د ډکې سزا په سترګو وګوري. بل پلو بلومبرګ خبرونه له ترکمنستانه تر هند د هغې ګیس نلیکې یا پایپ لاین په اړه مقاله خبر کړې ده چې له افغانستانه به تیریږي. په مقاله کې راغلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی پر دې سربیره دا د لس عرب ډالرو پروژه سرته رسول غواړي چې دا پایپ لاین به د افغانستان په هغو سیمو کې تیریږي چیرې چې وسلوال طالبان ډیر فعال دي. مقاله لیکي که څه هم افغان ولسمشر د دې پروژې پیلول او سرته رسول غواړي، خو په دې پروژه کې برخه لرونکي ټولې غاړې دي ته نه دي خوشبینه چې ګواکې دا به ډیر نږدې وخت کې پیل سي. بلومبرګ لیکي چې د دې پایپ لاین امنیت ساتل به ډیر مهم وي، هغه ځکه چې دا به د افغانستان په جنوبي سیمو کې د هغې لوی لارې په اوږدو کې ځي چې زیاتره وخت پرې طالبان بریدونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، امریکا د چهارشنبه پر ورځ له اوکراین سره د 15 میلیون ډالر د ناوژونکو پوځي مرستو اعلان وکړ او په همغه ورځ یو شمېر روسي پلوه بلتون پالان او یو روسي بانک د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې یو رپورت جوړ کړی چې ژباړه یې منور شاه اوروي.
امریکا د روانې میاشتې په 11 نیټه د یوکرین سره د غیر مهلکه پوځي مرستو اعلان کړی چې پکې به بې وسلې ډرون، په شپه کې د لیدلو چشمې، د ابتدایي طبي مرستو او دوایانو کیټونه او امبولنسونه شامل وي. دا راز د پوځي استعمال لپاره 200 همبوي ګاډي هم ورکړل شوی چې نور دیش به یې په نږدې راتلونکي کې ورکړل شي. د یوکرین د صدر پیټرو پوروشنکو سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مرستیال صدر جو بایدن د دې مرستو تفصیل ورکړو. د مرستو دغه اعلان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د نیټو مشر ویلي د ډزبندۍ د لوزنامې باوجود روس د یوکرین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته تربیت او وسلې ورکوي، خو روس دا تورونه ردوي. هلته د چهارشنبه په ورځ نړیوال مالی فند یعنی IMF یوکرین ته په راتلونکو 4 کلونو کې د 19.5 ارب ډالر ورکولو لوزنامه لاسلیک کړې ده. د یوکرین وزیر اعظم د دې لوزنامې هرکلی کړی. د پوروشنکو سره په ټلیفوني خبرو کې جو بایدن د روس پلوه بلتون غوښتونکو لاړه د ډزبندۍ د لوزنامې د خلاف ورزیو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د امریکا له اړخه په تور لیست کې شامل کړی شوی یو تن رومان لیګن رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې هغه جنگ نه کوي بلکې د خونریزۍ د مخنیوي لپاره کوششونه کوي. په دغه تور لیست کې د یوریشین په نوم د ځوانانو یو تنظیم هم شامل دی چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا حمله دې تنظیم نه روس پلوه بیلتون غوښتونکو د جګړې لپاره جنګیالي برتی کړي دي. هلته په بلجیم کې د ناتو مشر اندېښنه ښودلې چې که د جنګ لیکو ته د یورپ د امنیت او همکارۍ د تنظیم سارونکي د تللو اجازه ونه لري نو دا معلومات به ګران شي چې روس پلوه بیلتون غوښتونکو درنه وسله د جګړې د لیکو نه شاته ایستلې ده او کنه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د پاکستان ډان روز پانی د هندي وزیر اعظم نریندر مودي حکومت پر بدلیدونکو د ریزونه ویل کنه خبره کړي. په لیکنه کې راغلی یو داسې وخت چې کله په نوې ډیلی کې پاکستانی سفیر له کشمیر او بلتون پالو مشرانو سره ولیدل نو د بھارتیا جنتا ګوند حکومت یې په جواب کې له اسلام آباد سره روانه خبرې اترې ودرولې. همدا کار دوه ورځې مخکې په نوې ډیلی کې پاکستانی های کمشنر یا سفیر بیا وکړ خو هندي حکومت ور باندې هیڅ اعتراض نه دی کړی. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې شیوام ویج لیکي چې دا ډیر ګران کار دی چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د چور لټ بدلیدونکو د ریزونو حساب کتاب وساتل سي. د دې په خبره د نه یوازې تر انتخاباتو لمخه بلکې تر ټاکنو وروسته هم څو څو ځله خپل پخوانی دریز بدل کړ. لیکوال د مثال په توګه وایي چې کله تیر کال د اګست په میاشت کې د پاکستان های کمشنر د کشمیري بینتون پارلی ډلې حریت کانفرنس له مشرانو سره ولیدل نو د نریندر مودي حکومت دومره په قهر سو چې د دواړو دونو د خارجه سیکټریانو په کچه رواني خبري اترې وځندولې. خو شیوامي جوای د تیر دوشنبه پرز د پاکستان های کمشنر عبدالباسط په نیو ډیلی کې د حریت کانفرنس مشر سید علي شاه ګیلاني سره بیا ولیدل نو د بھارتیا جنتا پارټي حکومت ور باندې هیڅ اعتراض ونه کړ. دغه په خبره د دې ګوند ویاند نرسیمه راو ANI خبری اجان سر په خبرو کې ومنله چې دوی تیر کال د پاکستانی های کمشنر له کشمیري بلتون پالو مشرانو سره د لیدو مخالفت کړی وو. خو دوی وايي وسنۍ لیدنه به د هند او پاکستان ترمنځ پر روانو خبرو اترو هیڅ بد اثر ونه کړي. دغه په خبره پاکستانی های کمشنر له یو داسي کشمیري بلتون پالا مشر یعنی سید علي شاه ګیلاني سره ولیدل چې هغه پر کشمیريانو هیڅ اثر او نفوذ نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د دې اندازې لدی لګیږي چې حریت کانفرنس د انتخاباتو پر موقع پر کشمیريانو د بایکاټ یا پریکون ژغ وکړ خو د په وینا خلکو رد کړ. د نرسیمه راو په خبره کچيري د پاکستان های کمشنر له هم دغه سي نفوذ نه لرونکو خلکو سره ویني نو دا د دوی قضاوت دی. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې د واکمن بھارتیا جنتا پارټي نننۍ دریز دا دی نو بیا یې ولي تیر کال د اگست میاشتې پر ملاقات اعتراض وکړ او خبرې وځنډولې. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سیکټرن په کچه خبرې اترې بیا پیل شوې دي.
عبدالله کاکړ مونږ د مقاله مهمه برخه اوریدې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د تعلیمي صورتحال په اړه په لیکنه کې ویلي لبد مرغه په پاکستان کې تعلیم ته هم را توجه نه ورکول کېږي څومره چې پکار ده. د لیکنې مهمه برخه ملیحا میرزاده اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په جون 2013 کې چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واک سنبال کړ نو پر ترهګری انرژي او اقتصادي د توجه ورکولو ژمنه وکړه. خو د ورځپاڼې په خبره په کار و چې په لومړي توبونو کې روزګار ماحول خارجه چاري او په تیرا تعلیم شامل کړي وي. ورځپاڼه لیکي د سیاسي او اقتصادي پرمختګ لپاره تعلیم ډېر ضروري وي خو دا د اندېښنې خبره ده چې پاکستان په زیاترو ایشیایي هیوادونو کې د تعلیم په برخه کې او په تیرا ځوانانو ته په معیاري تعلیم ورکولو کې شاته پاتې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ډېر وسایل لري چې په اساس یې ښه مستقبل لرلی شي خو له انساني وسایلو د ګټه اخیستلو لپاره پکار ده چې ښه او یو شان تعلیمي موقع ورکول خپله ترجیح وګرځوي. د ورځپاڼې په خبره کمه خواندګي اقتصادي ودې او پیداوار باندې خراب اثرات پرې باسي او زیاتوي چې په تعلیمي برخه کې د پرمختګ او ښهوالي پرته به دغه هیواد د سیاسي پوهې د کمی اقتصادي بحران او د زیاتېدونکې انتها پسندۍ سره مخامخ وي. ورځپاڼه لیکي پر تعلیم د توجه ورکولو لپاره دا ضروري ده چې اضافي وسایلو باندې خرچه وشي. ورځپاڼه د دې لپاره د نورو ترجیحاتو نشاندهي ضروري بولي او زیاتوي چې په نورو لومړیتوبونو کې د استادانو معیار شامل دي ځکه چې یوازې تربیت یافته او
اهل استادان د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ لپاره کسان تیارول شي. د پاکستان اقتصادي سروي تر مخه حکومتي اندازه ښایي چې په پاکستان کې د پرایمري، میډل او اعلی تعلیم سره 1.25 میلیون استادان تړلي دي چې 85.4% پکې خزې دي. رسپانلي کې پخوا او شا 9 لکو خزینه استادانو کې زیاتره یوازې بنیادی تعلیم لري خو ضروري تربیتي نشته. رسپانه لیکي د نیویارک ټایمز رسپانې سره په مرکه کې فرانک برونی نومي لیکوال د هغو څو نقطو یادونه وکړه چې په پاکستان کې د تعلیمي نظام لپاره ضروري دي. نوموړي په خبرو کې ښه سکولونه او استادان د هیواد لپاره مهم بلل دي، خو دغه په خبره د دې لپاره دا ضروري ده چې د استادانو تنخواګانې سیوا او زیات مراعات ورته ورکړل شي. رسپانه لیکي د تعلیم معیار او رسایي د ښه کولو لپاره په پالیسیانو کې تعلیم ته توجه ورکول اړین دي چې په کار ده د تعلیم په قومي پالیسي کې په ګوته شي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې خو لیکلی ول چې په پاکستان کې تعلیم ته ښه توجه نه ورکول کیږي، خو د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو تعلیم ښه کولو لپاره استادانو ته هر کال انعام ورکولو پریکړه کړې. حکومت وایي هر استاد ته به د ښې کارندویې په بدل کې 1,00,000 روپۍ انعام ورکول کیږي، خو کارپوهان وایي تر ټولو ضروري خبره دا ده چې دا کار د ابتدایي سکولونو یا ښوونځیو له کچه پیل شي. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد استادانو لپاره د 1,00,000 روپو د انعام ورکولو اعلان کړی دی او ویل دي چې د استادانو د ښه کارکردګۍ جاج به د زده کوونکو د نتیجې او د انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ د لارې اخیستل کیږي. دا 1,00,000 روپۍ انعام به د 9 او 10 جماعت استادانو ته ورکړی کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان اوویل چې د اقدام لپاره صوبایي حکومت 50,00,000 روپۍ مختص کړي دي او مقصد یې دا دی چې به نه صرف د ماشومانو زده کړې ښې شي بلکې استادان به هم ښه کارکردګي ښایي.
1,00,000 روپۍ به هغوی ته مونږ ورکوو بطور اپریسیشن چې کوم ګډ پرفارمنګ ټیچرز دي، آؤټ سټینډنګ ټیچرز دي چې د چا د کوم ماشومانو ریزلټس ښایي. د دې نه علاوه به مونږ هغوی ته ټیبلټس هم ورکوو، هغه ټیچرز ته په هغې کې مونږ هغوی ته کورس چې هغوی کوم دی هغه به ورته ټول ډاونلوډ کوو، هغه مونږ به هغوی ته ټیبلټس هم ورکوو چې هغوی اپریسیشن هم کیږي او ورسره ورسره د هغې چې کوم کپاسټي بلډنګ دی چې هغه هم کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت د دې اقدام کوي خو خلکو هرکلی کړي، خو بلخوا په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د آل ټیچرز اسوسییشن مشر مزمل خان ترنابی په وینا چې نتیجه صرف 9 او 10 جماعت نه ورکوي، یو داسې پالیسی په کار ده چې د پرایمری سکولونو د سطح نه دا کار شروع شي.
د دې لپاره داسې یو کیټری په کار و چې په پرایمری سکول کې کم استاد بهترین استاد او هغه خلی زل ورکولو کا پرفارمنس کولو په کار چې هغه ته مې نام په میډل سکول کې ما سره یو استاد دی چې هغه
تعلیمی عمر ماہر پروفیسر ڈاکٹر کبلایاس په نظر چې دا د حکومت کې یو ښه ګام دی، خو د تعلیم ودې لپاره ضروری ده چې هر یو استاد دا یو ذمہ واری وګڼي چې د کم بچو ته به تعلیم ورکوي.
زما خپل خیال دا دی چې بچی چې کوم دی د دوی ذهني تشکیل دا دی لومړی جماعت نه کیږي چې په دوی کې یو ناقیدانه سوچ، تجسس او د پختنې د سوال کولو صلاحیت پیدا شي. نو زما خو به سفارش حکومت ته دا وي چې دوی د زیات زور د پرایمری استادانو په تعلیم باندې، د هغوی په ښه ټریننګ باندې او د هغوی دپاره په ښه ترغیباتو باندې وکړي، لکه انعامونه ورکول یا ترقی ورکول.
د ذکر ده د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې د خیبر پختونخوا په تاریخ کې به په لومړي ځل د استادانو د ښه کارکردګۍ په بنیاد هغوی ته انعام ورکړی کیږي.
رابع اکرم خان رپورٹ مورید. اوریدونکو سم وخت شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې د موبایل یا ګرځنده ټلیفون په سافټویر په برخه کې د ځوانانو لپاره د کار او روزګار څه ډول مواقع دي. د خبرونه هر ونی درته منور شاه جوړوي او نن تاسو ته په تکراری باندې خبرو. نو راځي چې ټول ورته کینو او په ګډه واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. که یوې خوا ته د نوي دور ټکنالوژي او ماشینونو د خلکو ژوند اسان کړي، نو بلې خوا ته یې ګڼ شمېر داسې نوې پیښې پیدا کړي چې له وجې یې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړی دی. په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات ترکو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي، نو خو په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي. د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي:
دا د ما شوق دی، د بچپن نه الکترونیک سره نو دی، د پاره زه په دې فیلډ کې راغلم. دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی، او ټیک دی هر یو فیلډ کې څه پرابلم دی زه دا نه وینم. خو موبایل فیلډ د دې چې د سبا په ټوله دنیا کې د دې ضرورت دی. زمونږ د کار د فیلډ کې دا و چې چارجینګ نه کوي، اواز نه راځي، ڈرنگر کار نہ کہیں، یاد ابھی نور سے جیسے وجوہات کی ہیڈ ڈیڈ شی وہ کی پروزی لاسٹ میں پروزی اسکرین ماچ کی زمین داخل دی ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی تو سونا نہیں میں شکر الحمد للہ زمین کا لاسٹ میں کی جی لگے ابھی چیف پارٹ سر ارے بنی میں ہر یو کار کی جی سر
د هارډویر کار په سمره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي له یې سمره تعلیم په کار دی. خالد خان وای
سر دې د پاره میکسیمم ټایم په کار دی درې میاشتې تاسو د پاره اور تعلیم کم سے کم چیتا سو میٹرک ہوئی کہ کم از کم چیتا سو سن سکھو ویلی شی کہ آئی سی سے شیری آئی سی سے فنکشن دی یاد ہے کہ نور سے کم دس سیزن دی سافٹ ویئر سیکشن پہ رہے انٹرنیٹ سیکشن پہ رہے مجھے کم از کم آپ کو تاسو کو رشی کرنا پڑھاؤ رشی تا سو تو دیر پر کم سے کم دی میٹرک کو خام خا پکار دی اور اس دکان پر زیادہ نہ زیادہ ڈرین آشتی تو ہم سو تو شوق ہوئی دے کار کرا اللہ
نوموړی وایي چې یو تن دا هنر زده کړي نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي.
ګوره چې تاسو یو پر کار زده کړئ نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو ته خپل ګرځي خپل به تاسو راځي کار په خپل راځي چې دوی دا ډېر ډېر خود کاری ګرځي خود کار کول واله دي چې تاسو په کار باندې دې کمپلیټ اور باقی دا کو سمندر دی چې سونه به تاسو لاندې ورسېږي کې نو په دې باندې چې نو تاسو نه 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 روږي الکترونیک د دې فیلډ کې دا خدمت دوه لسیل نه دي تاسو دې دا ورته ډېر زیات پروفیټ کوي چې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دي شان د کلی دی او په دې خمه کې نه دي ګورې نن سبا هر څا سره موبایل دی کو هغه تان دی والد چې سایکل والد دی چې څوک نه غیر موبایل او به خامخا خراب دی دا الکترونیک شی دی چې نو چې خپل په دکان په یو کلی کې کولو کې شکر باندې الله ولا ډیر ثواب کوي.
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورته دا پیغام ورکوي:
ګوره جی تاسو به وخت سره به چلیږي وخت کم دی اب تاسو سره نه چلیږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کارډلس دور شو آینه باندې بیا د موبایل دور راځي آی چې بیا اوس ګوره جی دا شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه تاسو نو فایده نه غوښتلو کوي
خالد خان وای په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکۍ کار کوي. دلته هم ک جنکۍ د تراتل غواړي نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډیر اسان او ګټور دی. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې دلته اخلو یو لنډه دمه مشال رادیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت د روزګار په اړه معلومات ترکوو. د لړکې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکو یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړې. نوموړی د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي. وایي سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې لوجه کوي. عارف جمیل د کاروبار ته څنګه راغلی دی وایي:
زما جی بی کام ایجوکیشن دے اور بس چیزیں نو دینے لاؤ زما اور سرا تقریبا 94 کمپیوٹر فیلڈ کے میں زدرا سے ڈیزائنر ماں کار کو لو نو 2005 کے بیا ماں بسا کر وائنڈ اپ کو اور دے موبائل سافٹ ویئر ان لاکنگ اور دے فیلڈ تے رہا ہم کور وسائل اور مسائل دے سیو چیز کور کے بس ویسی ایکچولی یواز ماں زما ضرورت دے سو کہ زما تعلیم کنٹینیو میں چیز داخلے زما پر کارڈے ضروری ہو نو بس جاما چیزیں تعلیم سرا سرا کارم کو لو جس بی کام پر ایجوکیشن نو کو آئینا پس بس ایجوکیشن پر
دا چې دا هنر څنګه زده کیږي په دې پښتنه عارف جمیل وویل:
زیات ما هیلپ هم انټرنیټ نه اوسته دي لکه انټرنیټ کوم بس استاد دې فیلډ کې ما ټول زده کړه دا انټرنیټ نه کړی چې دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړوي هغه انجینیر دې باقي دا مینول زور کوي هغه مینول ما فالو کو هغه نه مې هغه چې کوم پروسیجر دي هغه مې سټڈی کو او بیا هغه اکوپمنٹ نه ما کارو واسطو نو خو مې نه مخه ښه کار اخلم کې لګیم او مطلب ځان په کې ساتم ما فیملی مې دام په کې ساتم لګیم خو ښه شکر الله تعالی دې بدل دې
نوموړی وایي موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوی دی او ځکه دې سره تړلی هر کاروبار مخ په ترقی روان دی.
نو دا رسیدہ بیسیکلی دا کار دته چې نن سبا خو تاسو په دې چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل او د دې سیزن دور دی. نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لگژری و نن سبا دا موبایل مطلب هر چا ضرورت دی. ډیفینیټلی دا نن سبا چې خلکو استاد دومره نشته یو موبایل والی داغی دا کوشش دا موبایل درې څلور کال استعمال کړو لکه دلته خو یورپ په شان کانسپټ نشته چې موبایل خراب شي لاړ شي انشورنس کلیم ته بل بدرګي یا هغه لږه بل والا دلته خو موکي خلک
عارف جمیل وای د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو دې لپاره تعلیم ډیر ضروری ده.
سافټویر کار سره چې دې کې ایجوکیشن ډیر مطلب مین رول لګا نه ځکه چې دا ټول مطلب پښتو کې یا اردو کې خدای دیوایس دی جو ټول انګلیش کې جوړ دي بار نه یورپ نه انجینیر یورپ هانګ کانګ چاینیز هغه جوړ کړی دي. نو په سافټویر کار کې موسټلی ایجوکیشن ډیر امپورټنت دی چې څومره ښه ایجوکیشن دومره تاسو کار به خي ور سره چې سافټویر نه بهترین کار ورته بل نشته او هارډویر موسټلی هغه چې هغه تعلیم دي چې هغه کې کاویا ایلګان نو بدل لاس کار دی او ذهن کار دی سترګو کار دی او دا دواړه
عارف جمیل وای د سافټویر کار چې څوک سمزده کړي نو په بهر هیوادونو کې هم په کار راوستلی شي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې دلته اخلو یو لنډه دمه مشال رادیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې د موبایل د مرمت د روزګار په حق لا معلومات اوري. د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علي خان سره مخابره کړي چې په خپل هم د سافټویر ماهر دی او د دې نه علاوه یو شمېر نور کاروبارونه هم کوي. وایي د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېرې پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولی شي.
نور دا دي چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي دا پارا بیا د موبایل او سپلایز لکه هارډویر کې سکرین لګي آی سی لګي مایک لګي سپیکر لګي دا یو بیل فیل دی کوم کسان نه ډېر معمولی انویسټمنټ دی باندې کیږي او هغه کوم ډېر ښه سکوپ دی سامان راوړي چای نه زیات تر نو دا هغه کاروبار بیل دی هغه اصل کې ټچ هم دی سره دی یو بیل سیستم دی صرف پر پارټ خرڅي د موبایلو یا دې کې بل دن نه دی موبایل دا بره شو شاشي د دې دا بره باډي شو د دې دا پاوچ ملاويږي نن سبا قسمه قسم دي نور سیزونه راځي هغه دې دا بره اپیل یو کسان لګیا دي مثال خبره کې سړی 5000 شپږ زره لس زره روپۍ باندې کې نو هغه دې کې ښه بزنس کې بیا په دې سافټویر کې دن نه یو فیل دې رنګټون ورته وي رنګټون د موبایلو کې رنګټون شو ګیم شو اپلیکیشن شو دا یو بیل کسان ناست دی هغه په سافټویر سره ټچ دي ریپیرینګ سایډ باندې نه دی هغه دغه سایډ باندې.
نوموړی وایي هغه کسان چې تعلیم یې ډېر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري هغوی د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولی شي چې ځان او کورنۍ لپاره ښه کافي او جایزه روزي ګټلی شي.
تعلیم خو ډېر ښه شی دی یو سړی وي خو انکار نشته خو که یو سړی دومره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهن دا دی چې هغه پرایمري مډل وي که نه نو هغه دې کې ډېر ښه کسان مولی دي چې غیر تعلیمه دي خو ریپیرینګ سایډ باندې زه خبره کوم نو هغه ریپیرینګ کولی شي ځکه تاسو ته پته زموږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي ناست یو لیکیم ریپیرینګ ته که هغه د ګاډو ورکشاپس دي او که هغه د مثال خبره د هر قسم ورکشاپس دي الیکټریکل شیزونه دي الیکټریکل اپلاینسز چې دي هغه عام خلک ناست دي. دغسې موبایل لپاره موبایل کې اصل کې د شمار دی او څوک پورزی دي چې هغه هر سړی معمولی داسې بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نه شي کولی هغې لپاره لږ سکلز پکار دي باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي د هارډویر د ریپیرینګ سایډ خبره کوم
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدلی شي په دې پوښتنه نوموړی وایي
هارډویر کې زما پیسې دي 5-10,000 روپۍ پر خپل کار شروع کولی شي لکه هغه کې پیسې سیزونه چې کوم دي د موبایل کولاولو یو پیچکس سیټ سه هم موږ ورته پیچکس چې وایو او یو اسٹیشن لگی زما پر خیال 5000 نہ 10000 روپے پوری لکھا تھا سٹارٹ خبر کو باقی خدا ہو ٹیکنالوجی ہوڑو سے اینڈ نشتا یو سڑے بیا کئی اگلا سولہ کو تم مسئول شیخ پل سامان نہ روڑی جدید مشین نہ روڑی باقی کا سافٹ ویئر سائڈ دے یو کمپیوٹر اگر تب ضرورت تھی اور دے موبائل سے کیبل ہی زیادہ نہ زیادہ پاکستانوں 1000-1200 روپے پوری ملاوے گی یا سب باکسز ملاوے گی دے فلیشنگ ان لاکنگ 4-5000 روپے لگے قیمت نو دغه نار خپل کار خپل کور شو دې خه کافی منافع لګي او سړی کوي او کولش او انویسټمنټ پکې ډېر کم دی او ټینشن نشته بس په موقع چې کوم شیز را او مزدوري ده داسې وګڼي بس مزدوري ده جی.
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلي دي. نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغې سره تړلي خلک تر څه حده د دغه اقتصادي اغیز نه بچ دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 01211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.